द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ಅವರೆದ್ದುಂಕು ಅವಕ ತುಂಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿದ ನಂದ ಜುಮೇವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಶ್ಪಾಡಸಮ್ ದ ಮಾರ್ಚ್ ತಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಅತ್ಲ ಸಮ ನೆಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ್ ಸವೈದೆ ದ ಮಾಕ್ಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮಿ ಔ ದಲ್ಸ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ಯವ ಬಜಾದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ಯವ ಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ದರ್ತಜ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್ شراغ لاس درته وایو په دا خبرونه کې به تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو خو اول به درته وایو چې ډیر مهمه څه دي
د پاکستان په خوانی د داخله چارو وزیر او سینیټر رحمان ملک وایي چې د هیواد نه بهر پاکستانیانو په اړه باندې کمیټې ته ویلي دي چې داعش په ترکیه کې غیر قانوني پاکستانی کډوال شام او عراق ته جګړې لپاره لیږي
د پاکستان شرعي عدالت په پنجاب صوبه کې د شوزو د حقوقو د خوندي ساتلو د قانون په ضد نن د جماعت اسلامي د مشر پروفیسر ابراهيم خواست اورېدو لپاره منځور کړي خو سیډونکي او د کتاب لیکوال عائشه صدیقي وایي چې د ځینی خلک د شوزو خیرخوان نه دي
او اروپایي هوادونو بعد یو لنجمنې معاهده لاندې غیر قانونه د شام کډوال ترکیه ته لګي
او د دې سره سره د کرکټ هم به تاسو ته څه اپډیټ درکوو په دا خبرونه کې مر سره اوسئ
ګرانو خدمات مندونکو د ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ته نیخ پنه غو واشنگټن ډي سي نه غوګي رازو اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي په خوانی د داخله چارو وزیر او سینیټر رحمان ملک د سینټ یو کمیټې ته د وینا په وخت ویلي دي چې په ترکیه کې د پاکستان څخه به کورشوي خلک چې دغلته کې په غیر قانوني توګه باندې دغلته کې تللی دي دغه خلک د داعش وسلواله ډلې له خوا تربیه کیږي او شام او عراق ته د جګړې لپاره لیږل شي په دغه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیو رادیو خبريال پیر ولا شاوړاندې کوي
په داسې حال کې چې حکومت په هیواد کې د داعش د موجودګۍ څخه انکاري دی مخالفه ګوندونه د پاکستانیانو په دغه تنظیم کې په برتیو سخت اندېښمن دي د پیپلز ګوند مرکزي مشر او د کورنو چارو پخوانی وزیر سینیټر رحمان ملک د سینټ د سمندر پار پاکستانیانو د قائمه کمیټې د غونډې په محل دا خبره په ډاګه کړې ده چې ترکیې ته په غیر قانوني توګه تلونکي پاکستانیان په داعش کې برتی کړی سوي او شام ته لیږل سوي دي بل اړخته د نیشنل ګوند سینیټر محمد خان وایی چې په هیواد کې د داعش د موجودګۍ څخه د حکومت انکار داسې نه وي چې خلک د تندرو په یو بل ستونزه کې ګیر کړي په اسلام آباد کې د سینټ د سمندر پار پاکستانیانو او د ترقی وسایل لپاره د قائمه کمیټې غونډه د سینیټر باز محمد په مشرۍ کې وسوه د رپورټونو تر مخه په دغه غونډه کې د کورونو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک په ډاګه کړه چې ترکیه ته په غیر قانوني توګه تلونکي پاکستانیان په داعش کې برتی سوي د خلکو ته په عراق کې تربیه ورکولو وروسته شام ته لیږل کیږي د کمیټې چیرمن باز محمد خان ډیو رادیو سره خبرې کې د دې خبرې پخلی وکړو او وی ویل بهرنی مطبوعات څو ځله دا خبره په ډاګه کړې چې د پاکستان څخه نه یوازې خلک د داعش د ملګرتیا بلکې د دې سره د جنگ لپاره هم روان دي او په دغه خلکو کې هغه درې ښځې هم شامل دي چې په دغه تنظیم کې د ګډون لپاره د لاهور څخه شام ته تللې وې رحمان ملک د دې څخه وړاندې په هیواد کې هم د داعش د موجودګۍ په اړه وخت په وخت بیانونه مخې ته راځي تیر کال د دسمبر په میاشت کې د سیالکوټ او ګجرانوالا څخه د داعش د ترهګرو د گرفتاری وروسته هم دوی ویلي وو ما پر دغه ځای د دې څخه وړاندې هم ویلي وو چې د داعش لومړۍ غونډه په ګجرانواله کې سوې وه د هیواد په مختلفو ښارونو کې نه یوازې د دغه تنظیم د ملاتړ لپاره بینري اول چوکینګ کیږي بلکې امنیتي ادارو له اړخه یو شمېر خلک هم نیول سوي دي د تیر جنوري په 28 نیټه هم خبري اژانس رایټرز د ذریعو د خولې ویلي وو چې پاکستاني امنیتي ادارو یو کس چې په هیواد کې د داعش مشر ښودل کیږي کیږي سره د ملګرو نیولې وو چې د شام لپاره خلک په برتي کولو او هلته په لیږلو کې ککړ وو. تېره ورځ هم په کراچۍ کې د پولیسو چارواکو تر مخه په یو مقابله کې د تندرو تنظیم دولت اسلامیه ځایي مشر افسل ګجر وژل سوی وو. په تېرو ورځو کې خبري آژانس بی بی سي ته د پنجاب د کورونو چارو د محکمې څخه ترلاسه کړی سوي دستاویزونه وایي چې په افغانستان کې خپل پوزیشن مضبوطولو وروسته اوس دغه تنظیم په پا پاکستان کې کتمنه مضبوطولو هڅې کوي او د دې لپاره مختلف خلکو ته تربیه او پیسې ورکول کیږي. خو نه یوازې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله بلکې د کورونو چارو وفاقي وزیر چادری نثار هم د دغه تنظیم په پا پاکستان کې د موجودګۍ څخه انکاري دي او وایي چې څه خلکو په دغه تنظیم کې موجودګۍ څخه نسي ویل کېدی چې دلته د تنظیم قبضه ده. خو د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر سینیټر باز محمد خان ډیوه ریډیو ته وایي رابیا پیر وایس آف امریکا دیو ریڈیو اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا تاسو د رابیا پیر ریپورت واوریدئ. رحمان ملک کم بیان سی دا ورکړی دی سی د پاکستان چې دی او د پاکستان خلک سی دی د داعش لپاره اسانه هدف دی. نو په دې حق له موږ تاسو ته یو سیړنیز ریپورت وړاندې کوو. سی زموږ همکار نوشروان کلندر د ڈیوا ریڈیو سیڑنکار پا نیویارک کی پیر زبیر شاہ سره خبری کڑی دی تاسو ته به هم داوڑان دیکھو.
بالکل ترکی جی داس یو خاص داس لوکیشن دے یو مرکز خوند دے التا دا ټول ماجر دی چکم دنیا نا ستن دی ترکی ترا رسی او ترکی نا مخ کی بیا دی اوزی یورپ تا د روزګار پسې دی او د هجرت پسې او هلته چې کوم سیاسي پناهګان خلک اخلي او په دې خلکو کې پاکستانیان هم ډېر زیات دي او پاکستانیان اسپیشلی چې کوم پنجاب نه کوم خلک مخ نه په بلاو ترکیه او د مخکې یورپ ته وتل نو اوس پاکستانیان چې کوم هلته پوزیشن دی د یورپین یونین سره هم اوس دا ټینشن جوړ دی چې اکثر پاکستانیان واپس را لیږي او هغوی وایي چې پاکستان کې اوس داسې حالات داسې نه دي چې دوی سیاسي پناه لپاره کوالیفای شي. نو هلته ما اندازه دا ده چې کوم پاکستانیان هلته ښخ دي چې کوم هلته ګیر دي او دا یو بله مسله دا ده چې کوم پاکستانیان دلته راشي نو هغوی حکومت واپس لیږي او نه مني. لکه تیر کال سجا سجاس کې د یونان نه را لیږلي وو او داخله وزیر چې کوم دغه واپس ځنه واپس ولې نو مطلب دا چې هغه کوم کسان دي هغه ډېر په داسې سچویشن کې دي چې هغه هلته بیروزګاره دي هلته دغه سي اوسي نو هغه ډېر سر داسې داعش او نور ګروپونه په هدف کې راشي او هغه هلته پیسې روزګار او شام او عراق ته لګي لګیا دي. دا یو ډېر غټه مسله روانه ده چې کوم مزید هم خرابېږي.
صحیح ده. پیر زبیر شاہ صاحب بیا تاسو څه غنې دا داعش لپاره خو په پاکستان کې چې کم دی هم سره رابطې په کار دي دونه لوي شمیره کې چې خلک د افغانستان نه یا پاکستان نه لګیا دي کړي کې یورپ ته ځان رسي د ترکی د لارې تاسو نه غنې چې کنه راتلونکي کې به د داعش لپاره په پاکستان کې دا لینکس یا اړیکې نتورک دا به د خوریدو باعث وګرځي؟
بالکل دا پښتا پاکستان کې امانت خیال چې داعش په التنه کسان راولېږي او وی بدلت په دې کار ماموره کې چې وی دلتا نتورکینګ وکي او دلتا تنظیم جوړ کی منډه زده ده چې داخلك چې کوم دایښ سوچواله دي دایښ سره چې کوم هغه تنه دي هغه دلته موجود دي او وی الریډي کسان لګل دي موږ ته ریپورت شته او چې څنګه په دې ریپورت کې موږ وره دلته مخکې هم دا یو کس نیول شوی دی چې کوم دا کار کول او دلته کسان لګل شام ته او عراق ته د غفلي دا ریپورت هم دي چې خلک للی دي او دایښ همدردي والا خلک دایښ سره کومک والا خلق په پاکستان کې موجود دي او چې څومره دایښ مضبوطیږي څومره دوی ته خلکو ضرورت پېښېږي داسې ملکونو نه چې کوم کې آبادۍ ډېرې دي کوم کې روزګار کمی دی کوم کې تعلیم کمی ده لکه پاکستان نو وخت سره روانو ورځو کې میاشتو کې به داسې خلک ریکروټینګ چې کوم ورته وایي کوم برتګانې دي هغه به زیاتېږي او دا خلک به په ډېر شمار سره یورپ ته اسپیشلی شام او عراق ته به لیږل کېږي د داعش لپاره جنګېدو لپاره او داعش کومک ته لپاره.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډېره مننه.
د افغانستان په کندوز ولایت کې کله چې د امریکا د ائتلافي عسکرو لخوا عملیات وشول او په دغه کې یو شمیر بیګونه خلک وژل شول، د امریکا خارجه چارو وزارت لخوا ویل شوی دی چې په دغه پیښه کې ککړ کسانو ته سزاګانې شوی دی او ځینې په دغه کې د خپل روزګار نه هم ایستل شوی. په دغه باندې نور تفصیل زمونږ همکار زید خټک تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چارواکی وایي هغه امریکایي عسکر چې افغانستان کې د طبي مرستو نړیوال تنظیم ایم ایس ایف په هسپتال نږدې نیم ساعت بمباری کې شامل وو سزا شوي او ځینې نور به روان وختونو کې سزا کیږي. د امریکا فوز مرکزی کمان ویاند جنرال پیټریک رایډر ویلي هغه خلک چې دغه پیښې سره نږدې تعلق لري د خپلو وظیفو نه لرې کړي شوي او پر ضد یې انتظامي کاروایي شروع شوي. د دغه تنانو پر ضد سزاګانې په ښکاره اعلان شوي نه دي، خو ځینې راپورونو تر مخه پکې د دغه خلکو خپله وظیفه کې مخ په وړاندې تلو باندې بندیزونه شامل دي. د امریکا دفاع وزارت به هم ډیر زر د دغه حمله په اکله د خپلو پلټنو راپور جاری کوي. تیر کال اکتوبر میاشت کې د افغانستان کندوز ولایت کې د طبي مرستو نړیوال تنظیم په دغه هسپتال شوی بمباری کې د طبي عملی او مریضانو په شمول 23 تنان وژل شوی وو. هغه وخت افغانستان کې د امریکایي عسکرو ستر کمانډر جنرال جان کیمبل ویلی وو هسپتال باندې دغه حمله د یو انساني غلطۍ نتیجه وه کومه چې بچکی دی شوه. د ویلی وو دا یوه المناکه غلطي وه. د طبي مرستو نړیوال تنظیم میډیسان سانس فرانټیر د دغه حمله په اکله د آزادو پلټنو غوښتنه کوي کومې چې لا تر دې دمه نه دي ټاکلې شوې. تیر کال امریکایي فوج لخوا تر سره شوې پلټنو تر مخه د اکتوبر په دریمه نیټه عسکرو په غلطۍ سره هسپتال په هدف کړی وو. افغان ځواکونو امریکا فوج نه د هوایی مرستو غوښتنه کړې وه. د قومي استخباراتي ادارې ودانی په نخه کړي چرته ګمان وو طالبان پټ وو. د دغه راپور تر مخه ایسی 130 نومي جنگي جازونو 3.5 میټره لرې پروت د ایم ایس ایف هسپتال باندې 211 میزایل وداغلي. د دې غلطۍ یو شمېر وجوهات وو. د جنگي جاز حمله د ټاکلې شوي وخت نه نږدې یو ساعت وړاندې روانه شوې وه چې له وجه یې هغه مهم معلومات ترلاسه نه کړی شو کوم کې د ایم ایس ایف هسپتال په شان نور عام ځایونو پیژندګلو شوي وه. بیا په هوا کې د جاز برقي نظام هم خراب شو چې له وجه یې هغوی نه کوم عکس یا ویډیو یا ایمیل لیږلی شو او نه خو دوی کوم پیغام اخیستی شو. د جاز عملی ګمان وکړو همدغه هسپتال هدف دی، نو دوی د میزایلو بمبارۍ لپاره لږ نور هم لرې شو او دغه رنګ د هدف په صحیح توګه پیژندګلو اهلیت یې هم کم شو. دوی ګمان وکړو د جګړې ځای سره نږدې کومه غټه ودانۍ ده همدغه هدف دی. ایم ایس ایف وایي د امریکا فوج لخوا جاری شوی دا راپور د امریکا عسکرو غټه غیر ذمواري څرګندوي. د دغه حملې نه څو ورځې وړاندې ایم ایس ایف امریکایي فوج ته د هسپتال د ځای په هکله ټول معلومات ورکړي وو. د حملې په مهال د هسپتال عملې امریکایي او افغان مامورینو سره ټلیفون د لارې رابطه هم کړي، خو بیا هم دغه بمباری یو کم 30 منټه جاری وه او هله بنده شوه کله چې ځایي کمانډر ته د غلطۍ احساس وشو. هسپتال کې موجود زیاتره مریضان او عملی خلک سمدستي مړه شوي وو او ځینې نور مریضان څوک چې حفاظتي ځایونو ته نه ورسول شوي د اور په لمبو کې وسوځېدل.
اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا تاسو دا راپور واوریدئ. او اوس یو بل رپورټر ته وړاندې کوو، هغه په دې حق لږ چې د افغانستان کې د عام خلکو خبرګون سدې دا رپورټ په ویډیو رپورټ او دا رپورټ د وایس اف امریکا د پښتو یو بل څنګه آشنا ریډیو رپورټ دی، تاسو وګورئ.
زما غوښتنه د خپل مشران نه د خپل دولت نه، چون زمونږ دولت دی، موږ سره مینه محبت لرو او موږ په دې باندې ویاړو. زما د خپل مشرانو د دولت نه دا تقاضا ده چې دا امریکا چې دا کوم انضباطي سزا هم تر تعین کړې ده، زمونږ ډېر قوي مسلمانان به مخکې ارزو کړو چې دا یې د منځه ویوړل. نو زه شخصا خپله په دې سزا باندې زه موافقه نه یم. دا د امریکایانو د کافرانو په موږ باندې یو قسم استهزاء کول دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه.
زما غوښتنه د خپل مشران نه د خپل دولت نه، چون زمونږ دولت دی، موږ سره مینه محبت لرو او موږ په دې باندې ویاړو. زما د خپل مشرانو د دولت نه دا تقاضا ده چې دا امریکا چې دا کوم انضباطي سزا هم تر تعین کړې ده، زمونږ ډېر قوي مسلمانان به مخکې ارزو کړو چې دا یې د منځه ویوړل. نو زه شخصا خپله په دې سزا باندې زه موافقه نه یم. دا د امریکایانو د کافرانو په موږ باندې یو قسم استهزاء کول دي، مسخره کول دي، ټوکې کول دي، ځکه چې زمونږ ډېر ډاکټران دي او شهیدان تل په بېرحمانه توګه باندې او ډېر یو ظالمانه توګه باندې. نو دا زمونږ مسلمانانو مقابل کې دی صحیح ده، ټیک ده چې دی وایي موږ د نړۍ زړور خلک یو، دا شان خپل زور نړۍ ته دی وخای. نو هغه بیل مسله ده، خو زه خپل په دې باندې په دې سزا باندې چې دی ته تیم کړی ده، زه 100% مطمئنه نه ده قانوني مې په دې باندې دی وایي صحیح علانیه محکمه شي او چې ترڅو په آینده کې داسې بیرحمانه، ظالمانه، وحشیانه عمل تر سره نه کی. نو دا سزا چې کوم نه، دا مونږ پسې په حقیقت کې مونږ پسې ټوکی کول دي، مونږ پسې استهزاء وهل دي او زمون په شهیدانو پورې ټوکی کول دي، زمون په زخمیانو پورې ټوکی کول دي، زمون مدې ټول افغانستان د ولس پورې یو قسم رشخان وهل دي. دا څه سزا ده مقابل کې زمونږ د کورنۍ یو اعضا چې زمونږ د خپل کور سرپرستو، زمونږ دغه شان یتیمان یې کړو، دغه شان صغیران یې کړو، تراشه زمونږ کور وګوره، بچیان واړه واړه مونږ ته پاتې شو، دغه شان لورګانې پاتې شوې، ښځې پاتې شولې، کور پاتې شو، زندگی پاتې شوله. یو ډاکټر څومره یو استعداد باندې، څومره په یو تکلیفونو باندې، څومره مالی تاوان باندې هغه ډاکټر کیږي، هغه زحمتونه تکلیفونه تیری، هغه دی د لاسه موږ د لاسه ورکړو، د دې په دغه کې په شهادت باندې ورسول، الله دې دغه شهادت قبول کړي. نو دا سزا چې دیو ته انکړه نه، دا په حقیقت کې په ټول افغانستان ولس باندې یو قسم رشخان وهل دي.
ستاسو د کور هم څوک پکیو؟
زمونږ خپل زمونږ د کور یو زمونږ کاکا پکیو چې ډاکټر عبدالستار زهید نوم یو، او زمونږ فامیل ټول مکمل هغه ته محتاج او احتیاج او پاغي باندې زمونږ د تعلیمي سلسله د غشانتي د ټول د دنیا سره مشکلات چې پاغي پورې داغي پورې اړه او هغه زمونږ مشکلات اورڅ چې هغه به هغه تلبای کوي او هغه به خدمت کوي موږ لپاره. هغه نن موږ د لاس اور کړه د دې ظالمانو د وجه نه
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا.
حکومتي چارواکي وایي چې دوی د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د امنیت د پلوي کېدو او د خلکو د غیر قانوني تګ را.
ګرانو خدای منردونکو، دا د افغانستان څخه خبرګون د هغه هسپتال چې په کوم هسپتال باندې د غبرید شوی او اوس راځو د یو بل راپور په لوتو. دغه راپور د ډیور اډیو خبريال عبدالحمید سنسور را لګلې دی او دی وای چې د بلوچستان حکومت ولې د افغانستان سره په پوله د دغه صوبې چې کوم پوله د افغانستان سره شریک ده، په هغه باندې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او دغه ګامونه نور هم مضبوط کړی شوي. ویډیو بي راپور دی، راځي شي هم دغه راپور ته وښو.
حکومتي چارواکي وایي چې دوی د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د امنیت د پلوي کېدو او د خلکو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکرتر اکبر حسین دورانی وی شلوی مرامې د مخادره موادو او لنور هیوادو زخه دلته د وسلې د کاچاک مخنیوي دی.
پاند دی د بلوچستان کې چمن دی او ته تور خم دی. نو مکه خدای او چې هغه مارجن د پاره شې دی یو کارت شو 2015 پورې دسمبر او د 2 سال 2 کال د پاره اکستند وکړ. نو اوس دوی د پاره موږ چې موږ دوی خلک چې دا بغیر پی آر کارډ هغه د پاره قانون دوی په کلیر دي چې دی به 1900 په جیل کې بخښېدو او د دوی افغان حکومت په حواله وکړو. نو په دې باندې چې دی قانون سټارټ شو ایف سي ته کلیر ډایرکشن موږ ورکړې ده چې دا موږ نه پرېږدو چا څوک دا بغیر د کاغذات او بغیر شی چې دلته راځي. نو دې خواب چې خلک ځي هغه لپاره موږ بایومیټرک سیستم جوړو په بارډر باندې چې څوک ځي راځي بقاعده چې خپل قانون سره یو پاسپورټ لري یو خامخا یو راداري وي چې سبا به یو مستند جوړ شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د ډیورنډ کرښه تر 1500 کیلومترۍ اوږده سرحدي پوله ده. د پاکستان له لوري په بلوچستان کې چاغی، نوشکۍ، چمن، قمردین، کاریز، بادینای او د پاکستان په قبایلي سیمو کې بیا وانه، میرانشاه، پارچینار، دیر، چترال، دراسن او شونګرام په پوله باندې پرتې سیمې دي. د افغانستان له لوري بیا نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او بدخشان شامل دي. د ژوب ځای خبریال رپی الله مندوخیل وی چې حکومت پر سرحدي پوله باندې قانوني لارې دی فعال کی چې وخلګو ته پته ګور تک کی اسانی وي.
په ژوب قبردین باندې ګټوې منځوري سوی تقریبا 15 کال سوی دی چې پر هغه باندې عمل درآمد نه دی سوی. هغه ګټوې پر قمردین کاریز پر بارډر باندې تر اوسه پورې نه دی جوړ سوی. نو دغه د پر بارډر باندې کوم خلک پراته دي سیمه ییز خلک دي یا هغه خلک چې هغه ته کاروبار کوي ډیر زیات خلک کاروبار کوي او دا خلک نه ذمہداري لري نه نوکری پیشه دي نه یو بل روزګار لري. دغه خلکو روزګار په دې بارډر باندې په دې تجارت باندې دي که په دا تجارت کې مسلې وي نو دا خلک د خلکو کاروبار به ډیر تر اغیز لاندې وي.
د پاکستان حکومت پر سرحدي پوله باندې او 1500 کیلومتري اوږد اته پوټه ژوره او لس پوټه پراخه کند هم خندلې ده. دلته په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو ډلو او په وزیرستان کې بیا د طالبانو د وسلې او د مخدره موادو د کاچاګ د مخنیوي لپاره دغه کند پیل کړی و. پاکستان حکومت شک کوي چې دلته د حکومت په ضد و وسلوالو ته وسله له نورو هیوادو څخه راوړل کېږي. رشید بلوچ د بلوچو خپلواکي غوښتونکو لغوه سوس سازمانونو باندې ډېر نږدې کتنه کوي. دوی وایي چې پاکستان او افغانستان دواړه له ډیرو وختو څخه پر یو بل باندې نیوکې کوي خو اوس بیا ایران او پاکستان هم پر یو بل باندې ورته تورونه لګوي.
نه د افغانستان حکومت نه پاکستان حکومت دونه پاسیبل دی کې ګرد دا بارډر چې دی هغه سیل کې تو دا ممکن دی چې د بارډر دا خو اخوا د اصلیا هم یو ترسیل چې دی هغه هم را روان شي. دا خو ته هم اعلی چې دی هغه هم خراب دی اخوا ته هم خراب دی. دا بیسیکلی هغه بارډر نه کنټرولېږي نه افغانستان سره کنټرولېږي نه پاکستان سره کنټرولېږي.
د ژوب ځای خبریال رپی الله مندوخیل وی چې پر سرحدي پوله باندې د کندی له خندلو زخه د وسلوالو مخنیوي نسی کېدلای.
په دې خو مخنیوي ځکه نسی کېدای چې دا خاصه کنده دا واغه کندم په ځینې ځایو کې ستا دا په ډیرو غرونو کې تللې ده. نو دا اصل د دې اصل مقصد دا دی چې دا سیمه معلومه سي د دې کندې یا د دې ترنچ د جوړېدو مقصد دا و چې دا سیمه معلومه سي د اثرات معلوم سي خو په دې باندې مخنیوي نسی کې دا خلک چې هغه وسلوال دي تراګر دي یا کاچاکبر دي هغه د هغه خلکو مخنیوي په دې خندق باندې کېدای نسی. ولی چې هغه خلک خو په اړه طریقه باندې بیا هم راوړي که څوک په غیر قانوني طریقه راځي هغه خو له خندقه بغیر بل ځای هم راوښتای شي او پر خندق پر سره باندې هغه راوښتای شي.
د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې پر دواړو غاړو باندې پښتانه میشتي. دوی له یو بل سره په خپلو کې رښتې هم لري چې کله د دواړو حیوادو په اړیکو کې تاو تریخوالی راشي تر ټولو زیات پر سرحدي پولو باندې میشت خل له ستونزو سره مخامخ شي. په تیرو وختو کې دلته د یو بل د حیوادو د یو بل له لوري شپنان هم وژل شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، کوټه.
اور
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا د شام او عراق ل جګړې ل وجه زخه په لکونو نور خلګ اروپایي وانو ته وادونو ته کډی کړي دي. خو اروپایي وادونه نن په یو غونډه کې دا فیصله کړي چې دغه خلک به بیرته برتلېږي او یا به ترکیه ته لېږي او په دې په بدل کې به و ترکیه ته مالی مرستې ورکوي او د ترکیه و وګړو ته به د شنګن فری ویزا ورکوي. خو ترکیه وایي چې دا یو انساني مسله ده، باید پر دې باندې د اخستو او راخستو خبرې نسی و. په دې حکله تاسو ته یو ویډیو رپورټ وړاندې کوو چې زموږ همکار برهمان بنری تاسو ته تیار کړی دی.
د اروپایي اتحاد او ترکیه ترمنځ اروپا ته تلونکي غیر قانوني کډوالو په سر شوي خبرو اترو وروسته د ترکیه وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي دي چې د کډوالو لخوا په اروپا او ترکیه کې پناه غوښتونکي مسله چې ده د جولجاړي مسله نه، بلکې د بشریت یا انساني اقدارو مسله ده.
all humanitarian values as well as european values.
د ترکی وزیر اعظم وای چې موږ د سه قسمه بهرنی امداد او مرستو بغیر په خپل هیواد کې 2.1 میلیون کډوال پر خو دي دي.
هغلی احمد داوتوغلو دغه خبرې اترې د جمعې په ورځ په برسلز کې د اروپای هیواد مشرانو سره ملاقات نو ورستو کړی دي. په برسلز کې شو خبرو اترو کې د وی معاهده لاندې به اوس د اروپا نه په زرګونو کډوال بیرته ترکی ته لیږل کیږي او د دې په بدل کې به اروپای اتحاد د ترکی خلکو ته بغیر د ویزې د سفر اجازه ورکوي او د ترکی د اروپای اتحاد د غړیتوب لار وسره هم هواریږي. په دغه معاهده د سایپرس لخوا نیوکه هم شوې دي، ځکه چې انقره د یونان په ملاتړ دغه حکومت منلو ته تیار نه دی. اروپای ټولنه او ترکیه په دې راضي شوې دي چې دغه لوزنامې سره به د قاچاقبرانو نړیواله سلسله هم ودرول کیږي. دا قاچاقبران چې د خلکو نه ډېرې پیسې اخلي او دوی په غیر قانونه او سختو لارو یورپ ته رسوي. د دغه لوزنامو تر مخه به اوس هغه غیر قانونه کډوال چې د ترکیه په لار یونان ته رسي د یورپ نه به اوس بیرته ترکیه ته لیږل کیږي او په بدل کې به هغه کډوال اروپا ته لیږل کیږي کوم چې د کډوالۍ قانوني حق لري. امکان دی چې په دې موقع باندې د یورپ او ترکیه چارواکي هم موجود وي. د پلان تر مخه د یونان نه ترکیه ته لیږل کیدونکي د هر یو شامی کډوال په بیرته لیږلو به د ترکیه نه هغه شامی کډوال چې د سیاسي پناه حق لري د اروپا اتحاد غړو هیوادونو ته لیږل کیږي او په دغه کې به هغه کډوالو ته زیات پام کیږي کوم چې وړاندې په غیر قانوني توګه اروپا ته نه دي تللي. د دغه لوزنامې وروسته به ترکی هم په خپل خوره سخت ګامونه پورته کوي چې اروپا ته ترې نور کډوال وانه وړي. اروپای اتحاد لخوا شوی دغه نوی لوزنامه کې اروپای اتحاد به د ترکیه سره په ګډه کار کوي چې په شام کې دننه د انساني مرستو حالات سم شي، په خاص توګه په هغه سیمو کې کومې چې د ترکیه د پولیسو سره نږدې دي. په داسې حال چې اروپا او ترکیه د غیر قانونه دراتلونکو خلکو فیصله کوي، د یونان په یو کیمپ کې پراته 14,000 کډوال د خپل ژوند او راتلونکو په اړه سخت اندېښمن دي. دوی د تیرې یوې اونۍ راهسې په داسې حال انختی دي چې بالکان هیواد د نو کډوالو غیر قانوني توګه د راتګ لپاره خپل پوله تړلې ده. په منځني ختیځ کې د روانې جګړې او بدامنۍ د لاسه د هیواد پرې خودونکو خلکو شمیره هر ورځ سیوا کیږي. دا کډوال د یو شمیر لارو چارو نورو هیوادونو خصوصا ترکی او یورپ ته ځان رسول غواړي. دغه مهاجر یا کډوال زیاتره وخت د سفر په وخت د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ شي چې پکې د امنیتي او پولې ساتونکو ځواکونو سره انختی هم وي. په وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي دي د شام نه کډوال کیدونکي په لکونو خلکو ستونزه که زر ته زره هواره نه کړی شوه نو نړۍ به د یو لوی انساني زوال سره مخ شي. په شام کې د ډزبندې وروسته اوس ملګري ملتونه وایي چې هغه سیمو ته د ویانې او خوراکونه رسولې دي چېرته چې خلک د خوراک او د ویانو د نشټوالي د لاسه ډېر پټې ځای سره مړه کېدل. بلې خواته د نړیواله سور صلیب صدر پیټر مورر په اروپایي هیوادونو د افغان سیاسي پناخستونکو په لاره نیولو باندې نیوکې کړې دي. هغلی مورر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې د امن د نشټوالي او د بدامنۍ او بیروزګارۍ د لاسه ګڼ شمېر افغان زلمي په هیواد پرې خودلو مجبور کیږي او اروپایي هیوادونو ته پناخستو لپاره ځان رسوي. په وروستیو کې اروپایي هیوادونو افغان زلمو ته د سیاسي پناه ورکولو کې سختي سیوا کړې ده.
Thank you.
اوریدونکو او کتونکو وس په خبرونه کې وخت سوي دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د ګل پورز د امریکای په کوزنی ایوان کانګرس کې په دې خبره ووټونه واچولې شول چې آیا آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه مشرقي وسطا کې د بیګنا خلکو په قتلان کې ککړ دی او کنا. د کانګرس او وکم سلور سو غړو په یو اتفاق په دې حق کې ووټ ورکو چې دولت اسلامي یقینا چې د بیګنا خلکو په قتلان لاس پورې کړی دی. د دې خبرې په مخالفت کې یو ووټ هم پرې نه وتو. دې رای شمارای نه پس د امریکای کانګرس اوباما حکومت ته کرخه راخکلې ده چې د مارچ تر 19 تاریخه پورې سرکاري طور واضحه کړي چې د امریکای حکومت دولت اسلامیه د بیګنا خلکو د قتلولو ذمہوار ګڼي او کنا. اگر که د خارجه چارو د محکمې ویان مارک ټونر د مارچ په 14 تاریخ یعنی د چهارشنبې په ورځ خپل یو بیان کې ویلي وو چې حکومت کې دی شي چې د کانګرس په ټاکلې نیټه د دولت اسلامیه په باب لسه پالیسي بیان ورنکړی شي، خو د کانګرس د بیکچه زیات فشار له سببه د خارجه چارو وزیر جان کیری د نور وخت ضایع کولو بغیر خپل یو بیان کې دولت اسلامیه په شام او عراق کې د عیسایانو، یزیدیانو او د نورو کم شمیره مذهبي فرقو د قتلان ذمہوار ګرځولی دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن په دې موضوع خپل د سر ادارې لیکلې ده. د ادارې سرخط دی د بیګنا خلکو قتل عام او دولت اسلامیه. د ادارې په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دویم عالمی جنگ په موده کې د جرمني د نازیانو د لاسه د یهودیانو د قتل عام نه پس امریکې په دنیا کې په لویه پیمانه د عامو د بیګنا خلکو د قتلان سلور واقعاتو له د بیګنا خلکو د قتل عام حیثیت ورکړی دی. دا واقعات په کال 1901 نوي کې په کمبوډیا کې، په کال 1903 نوي کې په بوزنیا کې، په کال 1904 نوي کې په روانډا کې او په کال 2004 کې په سوډان کې شوي دي. دې واقعاتو سره اوس پنځمه واقعه د خارجه چارو وزیر جان کیری د زیارت په ورځ د دولت اسلامیه د لاسه په عراق او شام کې د بیګنا خلکو د قتلان اعلان کړی ده. خاغلی کیری خپل بیان کې ویلی دی چې داعش د خپل اختیار لاندې سیمو کې ډیر یزیدیان، عیسایان او شیا مسلمانان قتل کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د بیګنا خلکو د قتلان یا د عوامي قتلان اصطلاح په لومړي ځل په کال 1948 کې د ملګرو ملتونو په منشور کې استعمال شوې ده، او د ملګرو ملتونو په منشور کې د دې ټکي وضاحت د دولت اسلامیه ننسبانی عمل سره ډیر یو شانوالی لري. نیویارک ټایمز یاتای چې دولت اسلامیه په کال 2014 کې د عراق په کوچو خاریه کې په سوونو یزیدی سړی او عمر خوړلې خزی اوجلې او په زرګونو نورو د دولت اسلامیه لویری په سنجار غرونو کې ځانونه پټکل چې آخر د امریکای په مداخلت بچ کړی شول. نیویارک ټایمز هغه وخت خپل یو خبر کې ویلی وو چې دولت اسلامیه د جنگ د یوې وسلې په توګه د یزیدی خزو عزتونه اخلي، دوی تختی او بیا د ځانونو وینځي جوړی. خاغلی کیری په دولت اسلامیه د سنی مسلمانانو او د کوردانو خلاف د جرایمو کولو او په عراق او لیبیا کې د ایتوپیا نه د تلو قبطي عیسایانو د قتلان تورونه هم پوری کړی دي. دوی عیسائی خزی او جینکه د ځان وینځي کړی دي، او د آرمینیا او د شام د زوړخیال رومن کیتولک عیسایانو ثقافتي ورثې یې تباه کړی دي. جان کیری دا هم ویلی دي چې دولت اسلامیه د عراق په تلفار او موسل خارونو کې ترکمن شیاګان او د شبک فرقی خلک هم وجلی دي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخر کې د خارجه چارو د محکمې د یو بیان حواله ورکړی ده، په کوم کې چې ویلی شوی دي چې د دولت اسلامیه د عملیاتو په سرکاري سطح د قتل عام ګرځولو نه د امریکای په حکومت سنوي ذمہوار نه راځي، ځکه چې د امریکای حکومت د وړاندې نه په دولت اسلامیه هوایی حملې جاری ساتلی دي. البته د امریکای په کانګرس اوس لازمه کیږي چې د دولت اسلامیه د قتل عام د ویرې تښتیدلو شامیانو له د امریکای په خوره پناه ورکړي.
د شلو ورونو په نړیوال کپ کې چې کوم دا وخت په هند کې روان دی، پاتلسمه مقابله کې، پاتلسم میچ کې دا وخت د برتانیې ټیم د ډیر خوندور لوبې نه پستا د سویلي افریقا ټیم ته ماتې ورکړه. د ټی 20 یا د شلو ورونو په ریکارډ چې کوم هغه سکور چیسک یا هغه وروسته هغه سکور قابو کو، هغه 229 رنز سویلي افریقا وکړ، او دا هغې نه پسته برتانیې دغه رنز په آخري اوور کې په شلم اوور کې په سلورم بال باندې پوره کړ، او دغه شان د برتانیې ټیم دا مقابله په دوه وکټو سره وګټله. د دینه مخکې کتاب ته خبرو کوم چې کوم مقابله وشو نه هغه د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ شو او د نیوزیلند ټیم دغه مقابله په اتو رنزونو ګټلې ده. د استرالیا ټیم د دغه نه لومړی مقابله کې مخکې د نیوزیلند ټیم بخنه غواړم د نیوزیلند ټیم یو سل او دوه سل وخت رنزونه وکړل د اتو وکټو په تاوان باندې او دغه سي د استرالیا ټول ټیم په شلم اوور کې چې کوم دی دغه سکور قابو کولو کې ناکامه شول د نهه وکټې غورځېدلې او یو سل څلور دېرش رنزونه وکړل او دغه سي د نیوزیلند ټیم په اتو رنزونو باندې دغه مقابله وګټله. د نیوزیلند ټیم دغه دویمه ګټه وه. دغه شانته کې په خپل ګروپ کې هغې دا وخت چې کوم ګروپ ټو دی په اول نمبر باندې دی او ببل اړخ کې د برتانیې ټیم دغه مقابلې نه مخکې یو مقابله بللې هم ده. نو دغسې د هغې ټیم لا اوس هم په دویم نمبر باندې دی په خپل ګروپ کې. نو دا تر دې وخته دغه نړیوال د شلو اورونو چې کوم کپ مقابلې وي د هغې تفصیلو اوس به راشو د خپل ډیوه رادیو د معمول راپورونو په لوته. او معمول راپورونو کې داسې ده چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاکستان په شریعت کورټ کې د پنجاب صوبې چې د ښځو د حقونو د تحفظ لپاره کوم قانون منظور کړی او دغه قانون په هغې کې چیلنج کړی شو، خواستونه وړاندې کړی شوي وو. دغه خواستونو کې یو خواست د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم صاحب جمع کړی وو او د هغوی دغه خواست د اورېدنې لپاره فیډرل شریعت کورټ چې کوم دی نو هغه منظور کړی دی چې کومه لومړۍ اورېدنه به یې د روانې میاشتې په ویشتمه نیټه باندې کیږي. په دغې باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه رادیو خبریال پیر ویلا شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د پنجاب ایالت اسمبلی لخوا د زنانو د تحفظ په اړه منظور کړی شوی قانون په ضد دایر شوی درخواستونه د اورېدنې لپاره منظور کړي دي او عدالت به د روانې میاشتې په 28مه نیټه د دې درخواستونو اورېدنه شروع کوي. دا درخواستونه د جماعت اسلامي مرکزی لیډر پروفیسر ابراهیم د اسلام آباد یو مقامی وکیل او د یو شخصي تنظیم لخوا دایر کړی شوی دي چې پکې د زنانو د تحفظ قانون د اسلامي تعلیماتو په ضد ګرځول شوی دی او د وفاقي شرعي عدالت نه دغه قانون کلدم ګرځولو خواش شوی دی. د نړیوال اسلامي نظریاتي کونسل هم دغه قانون خلاف شریعت ګرځولی و او د ملک خواوشا ټول مذهبي سیاسي ګوندونو هم د حکومت نه دغه قانون واپس اخیستلو مطالبه کړې ده او د دې مطالبې نه منلو په سر په ټول ملک کې د احتجاجي تحریک شروع کولو دړکه ورکړې ده. د وفاقي شرعي عدالت لخوا د درخواستونو اورېدنې لپاره منظورېدو وروسته به اوس دغه عدالت د دې قانون د ملکي آئین او اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د صحیح یا د غلط کېدلو فیصله ورکوي. ډیوه رادیو سره خبرو کې د پاکستان یو پخوانی ډیپټي اټارنی جنرل او وتلی قانوندان شاخاور اډوکیټ وایي چې په تیرو وختونو کې دغه عدالت د فشار لاندې ډېرې متنازع فیصلې ورکړې دي او د شاخاور په خبره کتل کېږي به دا چې دا عدالت د تحفظ نسوا اکټ د مستقبل په اړه څه قسمه فیصله ورکوي.
متنازع چې کم دی قوانین چې کم دی هغه په د فیډرل شریعت کورټ کې لګلی وو او هغه نه هغه اسلامي یا غیر اسلامي ډیکلیئر کړی وو. نه دا هغه خو د زیره یو متنازع حیثیت دی د فیډرل شریعت کورټ په دې پوینټ آف ویو باندې چې دا هغه چې کومې اولې فیصلې کړي دي هغه د حکومت په دباو باندې او هغه ټایم چې کم ځاولت ډیکټیټر وو او هغه یو بنیاد ترست وو نه هغه په وینو باندې چې کم دی هغه دغه فیصلې کړي دي. دا اوس زمونږ ګورو چې د کوم معزز جج صاحبان دي قاضیان دي هغه په دې باندې څه فیصله کوي او د اسلام تشریع په دې قانون په رڼا کې به څرنګه کوي.
پاکستان او بیا په خصوصي توګه پنجاب ایالت د زنانو د زورولو لپاره ډیر بد نوم لري او پنجاب حکومت دا قانون په یو داسې وخت کې پاس کړی دی چې په ایالت کې د زنانو د غیرت په نوم باندې د وجنې د تیزاب شیندلو او د دوی خلاف د تشدد په واقعاتو کې په لوی کچ زیاتوالی راغلی دی. د تحفظ نسوا اکټ کال 2015 د لاندې زنانو باندې جسمانی او نفسیاتي تشدد او د دوی مالي استحصال یو جرم ګرځولی شوی دی او د پنجاب حکومت دریز دی چې د دې قانون مقصد صد په زنانو باندې د تشدد د وړاندې نه مخه نیول دي. د نوې قانون د پاس کېدو سره سم یو خواکه مذهبي سیاسي ګوندونه د دې په ضد راپارېدلي دي او دوی تور لګوي چې حکومت د غربي نړۍ د خوشحالولو لپاره یو داسې متنازع قانون جوړ کړی دی چې په نتیجه کې پاکستان کې خاندانی نظام او د رشتو تقدس د تباهۍ سره مخ کېدلی شي. بلخوا د ملک لوی سیاسي ګوندونه، آزاد مبصرین او د زنانو د حقونو مبارزین د دې قانون په حق کې دي. ډیوه رادیو سره خبرو کې د سیاسي او دفاعي چارو یو څېړنکار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د مذهبي ډلو مخالفت په ډاګه کوي چې دوی د زنانو خروز نشي زغملی.
اس کی جس گفتگو ہوگی، کانٹروورسی ہوگی،
لوگ اتنے آسانی سے ماننے کو تیار نہیں, خاص کر کے وہ لوگ جن کی طاقت کا دار و مدار جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ خواتین کی سنوائی نہ ہو اگر وہ مصیبت میں ہو.
دا وای چې هغه عناصر څوک چې زنانو سره د برابرې په بنیاد د سلوک ساتلو مخالفت کوي, اغي به څنګه دا وغواړي چې زنانو ته دا حق ملو شي چې د خپل ځان سره شوی زیاتو خلاف आवाज پورته کړي او زنانو ته د زیاتو په ضد قانوني تحفظ ملو شي. د زنانو د حقونو مبارز د پنجاب حکومت لخوا دغه قانون باندې د مذهبي ډلو د تحفظاتو د خاتمې په ترڅ کې د یوې کمیټې جوړولو په اعلان سخت ټکونه کوي او دوی دریز لري چې یو قانون جوړول د منتخب اسمبلی حق دی او حکومت ته ندي پکار چې د څه قسمه فشار د لاندې د زنانو د تحفظ په اړه جوړ شوی قانون ختم کړي یا د چا په خواهشاتو دغه قانون غیر مؤثره کړي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
سہر سکول تروان ڈلی ڈلی معشومان وی سہر سکول تروان ہر یوخ پل بس دترخ کی وی نیولی پلوان ڈلی ڈلی معشومان وی سہر سکول تروان خیستا خیستا گلان وائی مور شا بزر کرا کچے چشم روان اسے نچی شنا وقت شی خف میں استازان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان ہر یو خپل بس ترخ کی وی نیولی پلوان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان معشوم زوی پا بیان خود دلوی کرا تزویا شخف دی غلیمان خود دلوی کرا تزویا شخف دی غلیمان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان ہر یو خپل بس د ترخ کی وی نیولی پلوان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان ہر یو خپل بس د ترخ کی وی نیولی پلوان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان ڈلے ڈلے معشومان وی سہر سکول تروان
او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی ده. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ځخه بې کوره سوي کډوال وایي چې په دوی کې داسې هم کورنۍ سته چې له اتو میاشتو ځخه دوی ته خوراکي سامان نه دی ورکول سوی، او دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې کم د مرستې ژمنې کړي دي هغه سرته ورسي، او دوی ته د خوراک د خوراکي اشیا ته رسونه وکړي. په دې حق له تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو چې زموږ خبریال عدنان بیټنی د دوی څخه پوښتنې کړي دي، تاسو هم واوري.
امی صاحبه مسله دا ده چې مونږ ډانډ اوسې دین کې ډانډ سې مونږ د ګلم خون تحصیل سره تعلق لري، په دا کې مونږ اندازا 144 خاندان پرته دي. ضرب غضب سے ڈی پی شوی دلته مونږ ته پرچه جوړه کړې، مونږ ته یې رسنونه راکول، پیکسونه راکول. اوس دا اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې مونږ نه دا رسنه د پیکسونه بند کړې دي. ایز می دا مسله د دغه ډی پی سره چې کوم دی مونږ په دغه تمبیان کې د شوې په خو بل بچ پراته دي، او مونږ ته چې کوم دی څه شی نه میلاوېږي. اوس مونږ پنډیږي د غلام خان تحصیل کې شارم هلته دی راوتلې، هغه نه یې په دا یو جوړ کپرې سره وتلې دي، په یو ورځ سره واستې په پخې راوتلې، ګاډي ماډي نورته میلاوې. او مونږ ته ویل چې دا ته د 240 سره خاطي خدای خو پیې او تلسیدور دا ته خو ټوله ته پته ده، مونږ کیر پکور ته پته ده چې دا صحیح ده دلته پنډې دل دغه زم چې ډېر کوشش وکړو په دښنه خاطي په 240 تازه و 240 تازه زلار شال ته خو د مو یو شای نشته حالته په بیا تم بیا نه خامره تک منه بیا مې ډی پیس جوړ شو.
ز سرپراز جمل خیل دردونه یپ میشه کی مادو د ډانډ ګلم خون تحصیل سره تعلق لري، او میرا درې تحصیلی نه دی چې ګلم خون میرم شاه او دوسلی دا میر مکه سره خاتون جوړول ول غدا ډی پیس غار نه دا خبره میر پر ډانډ شي سور شولی چې سور شولی میر بندې دازی نمازی نه شریکل میس خالص په کپڑے سره اون شولی د کیرینا نس کمبال نه جمعې د غس راون شو وړه شزه نر میر شای نه دازون سره لاستلای میر په کروڑی نه نقصان شوی دی پانه یی خپ میر از باندې مولینا چې په غاش پوتې دی په غرینا سه امی سره ډېر ساستای نن میر چې کیما د اسلام آباد پرې د پېښورا پرې دوه میاشتې درنا کړی دو دا مالک مو جدا و چې می سره نو سو میر ځخ چانه ورو دی میر یی چې اول د می جن کواری وشي بیا چې څنګه منا زمینات میر نه غوړي څنګه منا زمینات غوړي میشتای ریواته چې میشتا تیک د ډانډې کېرینم دا وکسي زمینات ورکایي مالک میشتا ارشه میشتا ویلې می سره ظلم شي اډرس مې سمو اورر مالک تای ډانډې په نوم دا ګلم خون ایمه د سلی د کېرینم څنګه په څنګه دمو باندې د کولاو دی
ایمانوم سای فولاد زې ډانډې د ګلم خان تحصیل سره تعلق لارو میجا چروا په روغلی هغه متصلین شوی میج درې تحصیلینه دی، یو میرم شاه دی، یو غلام خان دی، یو دوسلی دی، موږ نه رشان هغه بند شوي دي سیمینه دا په دا وجه سره بند شوي دي چې میج پته د دوسلی دی په شناختی بندې او پنډیج په ډانډې شي او د غلام خان تحصیل سره تعلق لري. دلته دا مشکلات دي چې میج غون په خیمې شي پروتې په تامبیون شي دغه د آی ټی پی سره میج تعلق لري او رشان نه ملاویږي پیسې نه ملاویږي.
مونو ملک اختر محمود دا ډانډي دیر دونی سره تعلق لرم، مو خپل شنه غتی نه غر په پد د امیرم شاته تحصیل سره پونډر ډانډي دیر دونی شي دا میر ظاهر صاحب یور انکوایری وشول مو کمال میرزا منات ور کړلو هغه علی کل ورسته ول اسلام آباد ارزی تا پیه تا خو بیا سره عمل نه پوه شو راشي میر درې تحصیل میر وزی خل ورته یو غټه شي میر کار از ما کوله بیا میر ساين ورته کی کا ډانډي دیر دونی وک نه غر دا ټول یو سو بیږي او مخشه دای سوب نو په چې دا ډانډي دیر دونی دا دات دو سلیدا په میژو شنه ختی چې کیما پاته وا مشتا یا اجازهات ملک ته اوس یا اجازهات پدا چې دا ټول دیر دونی دی ان شاء الله دا کیم 144 کا سون دی د ز کور کور ته به وای شو چې ډانډي دیر دونی شه به کور وی او دغه میژ داس نه دو پدا باندې مخ پلا 10 کا سون کا میټی جوړه کړی دی هغه نه مو په خپل زمیناتو خوسته دا چې کسه نقصان راغلو دا غلط شو بیا به ته زموار وې دا شی غلط سړی چې سټیم وې ته 10 لک پیر خو زجر مونږ پرې کوي شو زه په خپل زمینات ور کوم دې ته میر ډېر لنجې ترې کړې دي دا یره تقریبا میر 12000 دي په داسې میر خالي 144 رو خوستې ده 144 پرشتیا دي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو د امریکا په سینټ کې د نړیواله پروپاګاندا د مخنیو د لپاره قانونونه وړاندې شوي دي، او دغه قانونونه د امریکا د ریپبلیکن او د ډیموکراټیک ګوندونو لخوا، او بل خصوص په دغه کې چین او روس د پروپاګاندا د قابو کولو هڅې شوي دي، دغه لپاره غوښتنې شوي. په دې باندې ویډیوي راپور تاسو ته د وایس اف امریکا راپور د زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي. زبخنه غواړم زما په فکر د نوشیروان قلندر نو رابو شوم د دغه زید خټک دغه راپورت. ډیر په بخنه سره قدرمنو ریدونکو د ټکنیکی مسلې په وجه دغه راپور مخکې رستو کیږي، خو بیا هم دغه راپور دی وخت تیار دی او دغه راپور ته وښی.
د دغه قانون وړاندې کوونکی وایي کاونټرینګ فورن پروپاګاندا اینڈ ډیس انفارمیشن ایکټ نومې دغه ممکنه قانون مقصد د خارجي ملکونو لخوا د پروپاګاندا او غلط معلوماتو مخه نیولو لپاره د امریکا حکومت اهلیت سیوا کول دي. د ترڅنګ نورو ملکونو کې د خلکو مرستې هم کول دي چې دغه ملکونو د اغیز نه ځان محفوظ کړي. واشنگتن کی د سیډنی او تحقیق مرکز اٹلانٹک کونسل کی او کانفرنس په محل سینیٹر راب پورٹمن ویلی گمان کوي امریکا حکومت د چین او روس په شان د بهر ملکونو غلطی پروپاګاندا مخه نیولو لپاره کافی هلې ځلې نه دي کړې.
دا ملکونه د خبرونو جدید نظامونو، ډیجیټل مطبوعاتو، هدفي کمپاینونو، بهر ملکونو سیاسي تحریکونو لپاره مالی مرستې او په غټه کچه خلکو باندې اغیز اچولو لپاره غټه پیسې مصرفوي.
دی وایي د امریکا کانګرس په فند چلیدونکي وایس اف امریکا او ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی باندې چې څومره فندونه خرڅ کیږي دا غینه سوچنده سیوا آر ټی باندې چې د کریملن فندونه چلوي او د چین حکومتي چینل سی سی ټی وی باندې مصرف کیږي. سینیټر پورټمن ویلی د امریکا لخوا د بهرني پروپاګاندا جواب ورکولو نظام هم باید په موثر ډول جوړ شي.
د حیرانتیا خبره دا ده چې د امریکا حکومت لخوا دا وخت کوم ځانګړي اداره نشته چې د قومي کچې پرمختیا او د حکومت بیلابیلو پالیسیو کې یووالی جوړ کړي.
د دې خبرې سره سینیټر کریس مرفي هم اتفاق کوي.
زمونږ په قانون کې یو ساده تجویز ده چې یو داسې نظام جوړ کړي شي چې هغه ټولو ادارو سره همکاري کوي، څوک چې دغه لړکې څه قسمه رول لوبوي.
یو غیر حکومتي تنظیم آی آر ای ایکس چې د نړیوال بدلون لپاره مبارزه کوي سره کار کوونکی کریسټین لورد کانفرنس ته ویلي د دې قانون مهمه برخه هغه پروسه ده چې لمخه به ځایی او بنیادی ادارو ته وسایل ورکول کیږي چې د پروپاګاندا پر ضد موثر وي.
د امریکا حکومت داسې کوم باسونه کې کوم مهم ځای نه لري، نو باید موږ داسې خلکو ته موقع ورکو چې مضبوط دلایل لري.
دغه ممکنه قانون لوخې به د معلومات او سیډنې یو نوی مرکز خلاصول شي چې د امریکا حکومت پر ضد د ټولو پروپاګاندو یو جامع جواب وویل شي.
په پاکستان کې وخت په وخت داسې راپورونه مطبوعاتو کې راځي چې د هندو مذهب سره یا د نورو اقلیتونو سره تعلق لرونکي پیغلې جنکۍ عموما وتښتول شي او بیا څو ورځې پس هغه عدالت ته حاضر کړي شي او ویل شي چې هغه خپل مذهب بدل کړي دی، او دغه سي هم دغه تښتونکي کس سره واده هم کړي. دغه سي واقعیت ډیر زیات په نږدېو کې شوې دي، او دغه سي یو څو واقعیتو په حق لباندې راپور دی زمونږ د ډیور رادیو وایس اف امریکا چې کوم خبریال ده په پاکستان کې عائشہ تنظیم هغه دغه راپور تیار کړی دی، او زمونږ همکار نوشیروان قلندر به دغه راپور تاسو ته وړاندې کوي. موږ کوشش کوو چې هغه راپور څنګه هم راشي د تاسو وړاندې کو او په دغه باندې زمنګ د لیور ریډیو همکار نوشر روان خلندر چې دا کوم راپور تیار کړی دی دغه خبریال عائشہ تنظیم په کراچی کې یو کور ته ورغلی دا دغه شنده کې یو هندو مذهب سره تعلق لرونکی پیغله ده چې وایي هغه عدالت ته د تختونو یا د تختولو دوه هفتې پس حاضر کړی شو او د دې وکیلې د دې سره خپل خبرې اترې وکړلې او ورته ویل چې ته خپل بیان بدل کا او په بیان کې به ته ضرور په عدالت کې دا وایي چې دغه دوه خبرې دي چې یو دا چې په خپل خوخه د اسلام قبول کړی دی او بل دا چې په خپل خوخه د دغه تختونکي یا د هغه اغواکار سره واده هم کړی دی نو دا وایي چې د وکیل او ورسره د جج د هغې خپل منځ کې سلای او په دغه سلا باندې قصدانه مدن په دې باندې دغه شنده کې دغه کار کوي شي نو دغه راپور زمنګا د ډیور ډیو همکار نو شروان خلندر تیار کړی دی خو د بده مرغه دغه تکنیکی مسلې له کبله دغه راپور مونږ یو وار بیا تاسو ته په وړاندې کولو کې ناکام یو او کوشش کوو چې څنګه هم موږ کامیابیږو دغه راپور باغی ته وړاندې کوو
تر هغه پورې به تاسو زه
د کرکټ خبر بالکل د کرکټ خبر زما ذهن کې و ډیر خوندور میچو دا سیده چې قدرمن اوریدونکو ته وایو چې په د ممبئی په میدان باندې چې کملو به وشواله دا وخت تقریبا څو شی به وړاندې ختم شو او په دغه مقابله کې د برتانیې ټیم د ټاس کټول نه پس خپل د فیلډینګ فیصله وکړه او دغه سي د دغه سویلی افریقا ټیم ته د بیټنګ بلنه ورکړه دغه شروعات ډیر زیات خو د سویلی افریقا تاسو به کتلی می چې په اوپننګ باندې هاشم عامله ته 50 په یو دیش بلونه باندې درې چکو د سوو چکو په مرسته وکړل دغه سي کوانټم دی کاک چې کوم دینو هغه هم ورسره 250 رنزونه په درې چکو او په وو چکو باندې وکړل د سلیریش بارلو باندې دغه سکور وک دغه سي د سویلی افریقا شروعات ډیر زیات خو او امید کړي چې د دې دغه رنز د 200 څخه واوړي ځکه چې په شلو ورونو کې 200 رنز ډیر زیات او وم شو دغه سي 200 یو کم ډیر شته ورڅې د 200 ډیر شنو هدف یو ته ورکو د دوی چې کم دین ټول سلور وکټي ورڅې دلی بیا چې کله د برتانیې شروع شو نو دغه د امید خلاف و
نشه
ځکه چې د سویلی افریقا بالینګ چې کم دین هغه ډیر زیات خو بلل کیږي چې پکې ډین سٹین او د سر ډیل سٹین او د سر چې کم دین رباد یو بل بالر دی یو عمران طاهر پاکستانی دی د دې درې بالرانو د دې سره سره بل یو بالر هم دی هغه مورس نو دا ډېر مضبوط بالرانو د غي سره دا ویل کېده چې ګینه برتانیې ټیم به په دغه سکور پوره کول کې ناکام شي خو د غي شروعات ډېر زیات خه هیل او روی وکړل او دا سخ دغه و چې تقریبا د دې په پارټنرشپ کې چې کمرنځو شو لته څلوي خترنځونه په دوه دوه ورو درې بالا کې دی تاسو لوي خترنځونه او بیا وروسته چې کله سکور لاړ نو سکور دا سه لاړ چې هغه په اتل سور کې دي 219 بیا کړیو چې کله شپږ وکټي دي ورځې په اخیری ور کې دوه وکټي پری وته منګه د دې ځنه لایف کته هم او مونږ ول چې په اخیری ور کې چې کله میچ ډرا شي یا لیول شي نو دا ډېر خوندو کې ځکه چې د اضافي ور تبلو بلاړ شي او بیا کې دي شي په کې د بیټینګ یا د بالینګ د غي د دوړو نورم پته ولګي خوندو کې لوبه خو پاره کې موین علی او عادل رشید په کریز باندې ولاړو د برتانیې له خوا دی اخیری رنزوک دغه شند برتانیې ټیم دغه ریکارډ چیز وکړه تر اوسه پورې چا د 200 نه زیات رنزونه نه چیز کړي 250 زیات او د 200 ډیر شنزونه چې کوم دی غره واړول
بالکل نو اوس به سبا ګور سي کله د پاکستان او د هند مقابله نو دا یو ډیر خوندور مقابله او ډیر ډیر ګرد خلګ ډیر په
بالکل
په مینا ګورو نو ګرانو قدرمن اوریدونکو د خبرونې وخت خو بالکل ختم سو پایته ورسېدې تاسو مش ډیر مننه کو تاسو مش خبرونه وکړه د دې خبرونې پروډوسر زید خټک ز کلثوم کاکر د خپل همکار اشفاق مومند سره تاسو اجازه غواړو شش پدرته غواړو